په پیښور کې د سار لس بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو په دې بل غړې کې هم د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. د رواني یو ساته خبرونه په لومبي نمایي کې به په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج درې سرتیرو د وژل کېدو او د خبريالانو د تحفظ لپاره جوړیدونکي بل ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او پاکستان په اړه بیلابیل رپورټونه اوریدو سره سره د خبرونه په دویمه نمایي کې به 19 پروګرام سندرې جادوګری هم واوري. خو تر هر څه وړاندې د دې محل خبرونو ته غوږ شئ. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. په شمالي وزیرستان کې د فوز او وسلوالو ترمنځ پنخته کې درې امنیتي سرتیري وژل شوی دي. د افغانستان دفاع وزارت د هلمند پر روانو جګړو کې د امریکایي الوتکو د بمباری راپورونه رد کړي دي. او د عراق ولسمشر ویلي هیواد یې یو شمېر ځله د سعودي او ایراني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو کوربتوب کړی دی. د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې د فوز او وسلوالو ترمنځ پنخته کې دیرلس درې امنیتي سرتیري وژل شوي دي. امنیتي چارواکو مشال ویډیو ته ویلي چې تیر ورځ په رزمک کې د فوز او وسلوالو ترمنځ پنخته کې د دوی یو کپتان په ګډون درې سرتیري وژل شوي او شپږ نور یې جوبل شوي دي. چارواکو په وینا په جوابي کاروایي کې درې وسلوال هم وژلي او سیمه یې په خپله ولقه کې تر اخیستو وروسته د لټون عملیات پیل کړي دي. په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې د وسلوالو لخوا په فوزي سرتیرو د یولسمه حمله ده. د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د خیبر پختونخوا د ځینې هسپتالونو ډاکټرانو د تیرو شپږو ورځونه په احتجاج دي او له صوبایي حکومته غوښتنه کوي چې پر دوی لګول شوی پروفیشنل ټیکس ختمولو سره په هسپتالونو کې د سیاسي مداخله ختمه کړي. د پیښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د صوبایي ډاکټرانو اتحادي مشر ډاکټر فضل منان پرون مشال ویډیو ته وویل که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو خپل هړتال به ټولې صوبې ته وغځوي. د نوموړي وینا وه د ډاکټرانو د احتجاج په اړه د صحت صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په خپل ټویټر لیکلی چې حکومت یې کوشش کوي چې د ډاکټرانو ټولې مسلې هواري کړي. په پاکستان کې کووډ 19 ناروغۍ په تیر یو شواروز کې نور 119 کسان مړه کړي دي چې ورسره په دې هیواد کې له دې ناروغۍ د مړو شوو ټوله شمېره 18500 ناوړېدلې ده. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیرو 40 ساعتو کې نور 4198 تازه پیښې ثبت شوې دي چې ورسره د ټولو ناروغانو شمېر 8640 ته رسیدلې ده. خو په دې هیواد کې 1340 نه زیات کسان له کرونا رغېدلي هم دي. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ویل کېږي د هلمند پر روانو جګړو کې امریکایي الوتکو بمباری کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان مشال ویډیو ته وویل چې وسل پسلو کې ټول فوزي عملیات افغان ځواکونه کوي. تر دې مخکې فرانس پریس اجانس د هلمند د یو سیمه ییز مقام عتیق الله په نوم د مئی پر 15 خبر ورکړی و چې د امریکایي الوتکو درنې بمباری د طالبانو د پرمختګ مخه ډب کړې ده. د اجانس د یو امریکایي په نوم چې د موضوع د حساسیت په خاطر یې خپل نوم نه دی اخیستی دا خبره تایید کړي چې امریکایي الوتکو بمباری کړې ده. خو د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان مشال ویډیو ته وویل چې امریکایي الوتکو په جګړو کې هیڅ برخه نه ده اخیستی. په هلمند کې له څلور ورځو راهیسې جګړې سختې شوې دي چې په زرګونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. او د عراق صدر برهام سالی ویلي هیواد یې یو شمېر ځله د سعودي او ایراني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو کوربتوب کړی دی. د مئی په 15 نوموړي د بیروت انسټیټیوټ د تینک ټینک انلاین غونډې ته وویل دواړو ملکونو چارواکو ترمنځ خبرې له یو ځل څخه زیاتې شوې دي. ښاغلي سالی د دواړو خواوو ترمنځ خبرې مهمې او ګټورې وبللې خو نوموړي نور جزئیات شریک نه کړل. چنونکي وایي داسې ښکاري چې په واشنگټن کې د انتظامیې د بدلون په غبرګون کې سعودي عرب خپله سیمه ییزه پالیسي بدلوي ځکه چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو پر ریکارډ او په سیمه ییزې پالیسیانو یې نیوکې شوي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ایران زیات نه زیات فشار اچولو مهم په چلولو سره په عمومي ډول د سعودي عرب د پالیسیانو ملاتړ کوو. خو ولسمشر جو بایدن په دې هڅه کې دی چې له ایران سره نړیواله اټومي موافقه چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په 2013 کال کې په یو اړخیزه توګه ووت بیرته بحال کړي. د خبرونو پای. اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. د دې غړې تر اخیره کرا سره پاتې شین د زنو راپورونو ترڅنګ په دویمه نمایي کې به 19 پروګرام سندرې جادوګری هم اوریدلې شي. رازو د دې غړی د لومړی رپورت طرف ته. امنیتی چارواکی وایي چې تیر ورځ د شمالي وزیرستان پر ازمک کې د فوز او وسلوالو ترمنځ پنخته کې د یو کیپټن په ګډون درې سرتیری یې وجل شوي او شپږ نور جوبل شوي دي. د چارواکو په وینا په ځوابي کاروایی کې درې وسلوال هم وجلي. په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې د وسلوالو لخوا په فوزي سرتیرو دا یولسمه حمله ده. د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. نور تفصیل د عمر وزیر په رپورت کې.
امنیتی چارواکو په وینا تیر ورځ شمالي وزیرستان رزمک ډویژن کې د امنیتی سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې. د فوز یو کیپټن په ګډون درې فوزیان وژل شوي، شپږ نور یې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي چې امنیتی سرتیرو لخوا په ځوابي کاروایی کې درې وسلوال هم وژل شوي دي. یو لوړ پوړی امنیتی افسر چې نه یې غوښتل خپلنامه واخلي، مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط وویل چې رزمک ډویژن ګاډیوم سیمه کې وسلوالو او سرتیرو ترمنځ نښته وشوه. د وسلوالو لخوا ډزو کې درې سرتیری ووژل شول، شپږ یې ژوبل کړل. د دوی په وینا وژل شوو کې کیپټن فهیم عباس، صفائی شفیع الله، صفائی نعیم شاه او ژوبل شوو سرتیرو کې حوالدار ضیاء الرحمن، حوالدار هدایت الله، حوالدار امتیاز احمد، صفاحی وکاس، صفاحی سوبیل احمد او صفاحی شاهد اقبال شامل دي. چارواکی وای چې ژوبل شوی فوزیان یې د هلیکاپټر دلارې میرام شاه روختون ته انتقال کړي. امنیتی چارواکی وای چې په دغه نښته کې درې وسلوال هم وژلي. سیمه یې په ولکه کې اخیستی او د لټون عملیات یې پیل کړي. د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان رسنیو ته لیږل شوې یوه خبر پاڼه کې منلې. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ بریدونه زیات شوي. روان کال کې د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ یا د وسلوالو لخوا په سرتیرو دغه یولسم برید دی. تیر کال دغلته ورته ډول اووه پنځوس بریدونه رپورټ شوي ول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو اوري. د پاکستان د اقتصادي چارو پارلماني سیکرټر محمد یعقوب شیخ وایي که اروپایي کمیشن د پاکستان جی ایس پی پلس حیثیت ختم کړي نو پاکستان به د ډیر تاوان سره مخ شي. حکومت یې سفارتي هلې ځلې شروع کړي چې د هیواد یاد حیثیت یې پر ځای پاتې شي. د اپریل په 9مه اروپایي پارلمان یو قرارداد منظور کړ چې پکې له اروپایي کمیشنه غوښتنه شوې چې د جی ایس پی پلس لاندې اروپا ته په پاکستانی برامداتو د مالیې نه اخستو پر پریکړې دې له سره غور وکړي. د اقتصادي چارو پوهان وایي د پاکستان 25% اکسپورت اروپایي هیوادونو ته کیږي. که یاد حیثیت یې ختم کړل شو نو د پاکستان اقتصاد تباه غټ تاوان ورسیږي. نور تفصیل د اسرار عالم مومن په دې رپورت کې.
د پاکستان اقتصادي چارو پارلماني سیکرټري محمد یعقوب شیخ وایي حکومت یې پر دې اړه هلې ځلې کوي چې اروپایي پارلمان د پاکستان جنرلایزډ سکیم آف پریفرنس یا جی ایس پی پلس حیثیت ختم نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي پارلمان یو داسې قرارداد منظور کړی چې پکې له اروپایي کمیشن غوښتنه شوې چې د جی ایس پی پلس لاندې اروپا ته پر پاکستاني صادراتو د مالیې نه اخیستو پر پریکړې له سره غور وکړي. محمد یعقوب شیخ چې د قومي اسمبلی د کامرس یا تجارت قیمه کمیټې غړی هم دی وایي که اروپایي کمیشن د پاکستان جی ایس پی پلس حیثیت ختم کړي نو د پاکستان به ډېر تاوان وشي. نوموړي په 5 مئی مشال ډو ته وویل چې حکومت یې سفارتي هلې ځلې شروع کړي چې د پاکستان یاد حیثیت ختم نه کړل شي. البته نوموړي د دغه سفارتي هلو ځلو په اړه وضاحت ورنه کړ او زیاته یې کړه.
زما په خیال زموږ تقریبا 50% برآمدات اروپایي هیوادونو ته کیږي نو یو تشه به پیدا شي. موږ ډیر زیات اندېښمن یو ځکه چې موږ خپل صادرات زیاتول غواړو. موږ هر ډول کوشش کوو چې د پاکستان جی ایس پی پلس حیثیت ختم نشي. بالکل موږ سفارتي هلې ځلې کوو.
اروپایي پارلمان په 9 اپریل د پاکستان جی ایس پی پلس حیثیت ته د بیا کتنې قرارداد ځکه منظور کړ چې د دوی په آن په پاکستان کې پر خلکو د مذهبي تورونو لګیدل او په خبرجالانو او ولسي ټولنو آنلاین او نورې حملې زیاتې شوې دي او د مذهب سپکاوي قانون ناسم استعمال کیږي. په یاد قرارداد کې له پاکستان غوښتل شوی چې د 1990 تراګری مخنیوي قانون کې دی بدلون وکړي شي چې دا رنګ د مذهب د سپکاوي مقدمو او ریدنه په تراګری مخنیوي عدالتونو کې ونه شي. په قرارداد کې په پاکستان کې د حقوقو احتجاجونو یادونه هم شوی چې دا روستیو کې له پاکستان د فرانسې سفیر شړل لپاره د کلدم مذهبي تحریک لبیک پاکستان ګوند پلویانو وکړل. دغه راز د پاکستانی پارلمان د هغه قرارداد یادونه هم شوی چې د فرانسې سفیر شړل په حق لږی د بحث لپاره منځوري ورکړل شو. د یادونه دا چې د جی ایس پی پلس سکیم لمخه د پاکستان په ګډون د زن نورو ترکی پذیر هیوادونو مصنوعات چې د یورپی یونین منډیانو ته ورول کیږي نو مالیه پرې نه اخیستل کیږي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه قیصر بنگالی وایي که په پاکستان کې سخت دریزی زیاتیږي نو کیدای شي چې اروپایي اتحادیه د پاکستان جی ایس پی پلس حیثیت ختم کړي. نوموړی وایي د پاکستان 25% برآمدات اروپایي هیوادونو ته کیږي او که یاد حیثیت یې ختم کړل شو نو د پاکستان اقتصاد ته به غټ تاوان ورسیږي. قیصر بنگالی په 15 مئی مشال ډو ته وویل اوس به پاکستان ته په هیواد دننه سخت دریزی ختمول وي. البته نوموړی وایي یورپی یونین ته د پاکستان جی ایس پی پلس حیثیت ختمول نه دي په کار ځکه چې د دې اثرات به په مزدورانو او غریبه طبقه پریوزي. نو د په خبره باید چې یورپی یونین د ریاست چلوونکي مجبور کړي چې د سخت دریزی مخه ونیسي.
د پاکستانی حکومت د رویې بدلیدو نښې په نظر نه راځي. که د پاکستان جی ایس پی پلس حیثیت ختم کړل شو او کارخانه بند شوي او مزدور بیروزګار شو او له برآمداتو چې کومې ډالرې ملک ته راځي د دې راتلل بند شول نگرانی به زیات شي او غریب به له نورو مسلو سره مخ شي. خو حکومت به بیا له نړیوال بانکونو او ادارو نوې قرضې واخلي.
بل خدمای په 15 مئی په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه کرموتی بیا مشال ډو ته ویل پاکستان ته چې خپل وګړي له بهر هیوادونو کومې پیسې وړلېږي نو هغه او د دې هیواد برآمدات په شریکه شاوخوا 45 ارب ډالر جوړوي. او د پاکستان درآمدات بیا له دې 45 ارب زیات یعنی 60 ارب ډالر ته رسیدلی دي. نو د په خبره که اروپایي اتحادیه پر پاکستانی برآمداتو د مالیه نه اخیستو پریکړې بیرته اخلي نو دغه د 45 ارب ډالرو فرق به کېدای شي 25 ارب ډالرو ته ورسي او د دې بعد د پاکستان اقتصاد ته غټ تاوان وي.
بل د پاکستان روپیا چې دا د ډالر په مقابله کې ډېره زیاده کمزور شي دا دوا بنیادونه دي. اوس په 157-158 روپیه ډالر دی بیا دا 200 تم رسیدی شي او دغه ځای کې دا 15 بلین ډالر دا فرق چې دی 20-25 ته رسیدی شي دا دوه بنیادی فرقونه که اوشو د پاکستان معیشت به یو دم ځمکې لاړ شي.
د اروپای ټولنې خپلې شمیرې ښایي چې په 2014 کال کې پاکستان ته د جی ایس پی پلس له درجې ورکولو وروسته د پاکستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ سوداګري 40% زیاته شوې. بل لور ته د 2019 شلم کلونو لپاره د پاکستان خپل اقتصادي سروې ښایي چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د پاکستانی صادراتو لپاره تر ټولو لوی بازار دی. دغه سروې ښایي چې د جی ایس پی پلس پالیسۍ له مخې پاکستانی تولیدات له مالیه ورکولو پرته د اروپایي ټولنې 20 هیوادونو ته لیږدول کیږي.
زو پیښور ته د خیبر پختونخوا د ځنی هسپتالونو ډاکټران له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې پر دوی لګول شوی پروفیشنل ټیکس ختمولو سره په هسپتالونو کې د سیاسي مداخله ختمه کړي. د ډاکټران چې د تیرو شپږ ورځو نه په احتجاج دي دړکۍ ورکړې ده که غوښتنې یې ونه منل شوې نو خپل احتجاجونه به ټولې صوبې ته وغځوي. د ډاکټرانو د احتجاج په اړه د صحت صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې حکومت یې کوشش کوي چې د ډاکټرانو ټولې مسلې هواري کړي. نور تفصیل د غلام غوس پر رپورٹ کې.
د خیبر پختونخوا په بعضی مخصوص اسپیتالونو او ضلعو کې د صوبایي ډاکټرانو د اتحادیې لخوا اعلان شوي احتجاجونه دوام لري. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په اسپیتالونو کې د سیاسي مداخلت ختم کړي شي او د دوی امنیت دی یقیني کړي شي. د صوبایي ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر امیرتاج په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
روزانہ وہ بنیاد باندھے دا اسپتال پہ عملی تشدد کی گئی بیا داغے خلاف سے ایکشن نشے ہوتے دے میں مطالبہ زمون پائے کہ رسک لاؤن سے فضائے دے کی یرا زمون میں خلق تا رسک لاؤن میں لوشے ہوئے تو گورنمنٹ ہو لگے دو زمون میں پروفیشنل ٹیکس مطلب ہو یو دا سے ٹیکس تو چھے انمی نمی پہ کے خو دو دا نور و سرکاری ملازمین نا پاوے کے زمونگا انتظامی نور خلق شامل لے دا ہوئی نا دیر کم کٹ کی گی او دی و لگی دا چکم خلق سرویسیز ورکی نا دا اغوینا پا زرگاو چی 30,000 روپے دا میڈیکل آفیسر نا و 80,000 روپے دا سپیشلیس نا و دا دی زیاد جاتے دی نمونگ دا اوم چی دی نا مطلب نمونو
دا پا دا سیال کی دا چی تیرا اونائی دا خیبر زلی پا یو روختون کی دا حکمران تحریک انصاف دا قومی سملی پا غری دا ڈاکٹرانو لخوا دا سیاسی مداخلت تورونا لگولی شوی وو او پا حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کی ڈاکٹرانو دا حزب اختلاف پا یو غری دا سیاسی مداخلت تورونا لگولی وو هم داراز پا هزاره او ملکن ڈیویژن پا یو شمیر نورو اسپتالونو کی هم ڈاکٹرانو دا خپلو نورو غختنو لپارا احتجاجونا پیل کری دی د پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د صوبایي ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر فضلی منان مشال ریډیو ته وویل چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو امکان دی چې دوی خپل هړتال ټولې صوبې ته وغځوي.
زمونږ په احتجاج باندې موږ اوسه پروټیسټ باندې موږ ډیوټنې ورکو موږ په کورونا کې ډیوټنې ورکو موږ ایمرجنسی کې ډیوټنې ورکو موږ په واډونو کې ډیوټنې ورکو هغه سره څنګه خپل پروټیسټ موږ ریکارډ کوو او حکومت بیا تاسو سره مستیږي نه زموږ مطالبات نه مني نو بیا موږ مجبور یو چې موږ بیا دینا یو خطرناک او یو سخت کتوالو بعد سخت کتوالو موږ بیا الیکو سره چې راځول شو او موږ بیا
د ډاکټرانو د دې غوښتنو په اړه مې د سیادت د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو د هغه سره په خبرو کې مو بریا ترلاسه نه کړه. البته هغه په خپل ټویټر د ډاکټرانو د احتجاج په اړه په خپل ردعمل کې ویلي دي چې په ډاکټرانو د لګول شوي پروفیشنل ټیکس په اړه به حکومت د ډاکټرانو غوښتنې ومني او حکومت هڅه کوي چې د ډاکټرانو ټولي مسالې حل کړي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس یو ډاکټر محمد یاسر وایي تر ټولو اهمه مسله د دوی امنیت یقیني کول دي. هغه تیره اونۍ په یاد روښتون کې د یوې پیښې وروسته راپورته شوی امنیتي صورتحال بیانوي او وایي
خبر دا واقع په دې کې یو ماشوم وروړی و هسپتال ته هغه ګولۍ باندې په سر لګېدلی او هغې سره د هغه دماغو ته کافي زور رسېدلی بیا دې کې هغه مریض وفات شو او غصې په انداز کې ونه او سه هغه خلک هم آلریډي یو بل باندې فایرنګ کړی لکه هیڅ دښمني وه هغه سین نه ډایرکټ هسپتال ته راغلی ونه هغې هم آلریډي غصه و دا ټول عوامل په یوځای شو او هغې دا خیال وکړو چې جوړې دا فایرنګ د لاسه نه دی مړ او دلته دا سر باندې ګولۍ دې لګېدلې دې د لاسه دا مریض نه دی مړ خو دلته ډاکټرانو غفلت د لاسه مړ شو نو بیا چې کوم دی هغې کنزل منزل شروع کړل نو په دې کې موږ څه د چا علاج وکړو نو داسې حالاتو کې هغه علاج کول هم بیا ګران شي.
خو حکومت په 2000 کې په هسپتالونو کې د ډاکټرانو د امنیت یقیني کولو لپاره یو قانون د صوبایي سملۍ نه منظور کړی و چې تر مخه یې د ډاکټرانو په کار کې د سیاستوالو یا نورو خلکو لخوا په مداخلت او د ډاکټرانو یا د روغتیا نورې عملې سره په جګړې کولو بندیز لګول شوی و او په دغه لړ کې بېلابېلې سزاګانې هم تجویز کړې شوې وې. خو ډاکټران وایي تر دې دمه په هسپتالونو کې دغه قانون په سمه توګه نه دی عملي شوی. غلام غو مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو اوري. د پاکستان وفاقي حکومت وای د خبريالانو د تحفظ په اړه په یو بیل کار پیل کړی دی او هڅه کوي چې د قومي سملی پر روانه غونډه کې وړاندې کړي. دغه بیل د وفاقي کابینه د قانون سازي ایو کمیټه منزور کړی دی. بلخوا په پاکستان کې د خبريالانو د اتحادیو مشران وایي دغه بل لومړی د پاکستان پیپلز ګوند په پخوانی حکومت کې وړاندې شوی او تر اوسه نه دی منظور شوی. دوی وایي په موجوده حکومت کې نه یوازې خبريالان بې روزګاره شوي دي بلکې پر دوی په وسلوالو حملو کې هم زیاتوالی راغلی دی. تفصیل له فرخنده اسد نه اورو.
د پاکستان د بشري حقوقو وفاقي وزیر شيرين مزاري د مې په سلورمه په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند وفاقي کابینې د قانون سازي کمیټې د خبريالانو ته تحفظ بل او د جبري لادرکۍ بل منزور کړو او د کابینې د منزورې وروسته د قومي سملي پر روانه غونډه کې وړاندې کوي. نو موري وړاندې لیکلي چې د بشري حقوقو په خوندي ساتلو کې یو بل مهم ګام دی. دا بل دغه حکومتي کمیټې په داسې وخت منزور کړي چې په هواد کې په خبري خبریالانو وسلوال بریدونه لا هم دوام لري. د پاکستان د خبریالانو فدرالي اتحادي پی اف یو جی په خواني مشر افسل بټ د مئی پر 15 مشال ریډیو ته ول دا بل د پاکستان پیپلز ګوند په خواني حکومت کې هم وړاندې کړل شوی وو، خو لا هم نه دی منظور شوی.
گورې دا دریم حکومت راغله او دغه بل منظور نشو. د پیپلز ګوند حکومت کې چې کله نامنی هم په هیواد کې زیات هوا باید دغه بل منظور شوی وو. بیا د مسلم لیگ نون ګوند حکومت راغې، اوس د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغله دی چې پکې د یو خبریال قیمت د تمنچې د کارتوس برابر دی. پولیس روپیه و ګولې واخلي او خبریال پی وژني او کیسه ختمه او بیا کس نامعلوم وي. اوس چې کله دا بل موږ وګورو نو پته بلګي چې په دې کې څه دي.
په پاکستان کې د میډیا د آزادۍ شبکې فریډم نت ورک په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې په دغه هیواد کې په خبریالانو د بریدونو او د هغوی د زورولو په پیښو کې 30% زیاتوالی راغلی دی. د دغه رپورت تر مخه دا مهال خبریالانو ته تر ټولو ډیر خطرونه په بلوچستان یا پخوانیو قبایلي سیمو کې نه بلکې اسلام آباد کې رامنځته شوي دي. په پاکستان کې د خبریالانو د ټولنې فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر شهزاده ذوالفقار د مئی پر 15 مشال ریډیو ته وویل د دغه بل مخه تا راتل یوخه خبره ده، خو اوس په دې طاقت لشي چې حکومت په دې اړه وړاندې څه کوي.
موږ یاده حمایت کړې دي او په هغه کې موږ څه تجاویز ورکړې دي چې دا امه ګورنمنت مسره منلې دي. دې تجاویز چې دې مشتره رسېدلې دي او دا خپل اقتصاد خو یو ډېر لوی سوال دی چې الته حکومتي ادارې یا خلق چې دی تاسو اند لپاره هډل کړی چې یو رکاوټونه او د درځي چې خپل پروفیشنل ډیوټي هغه ور یا خپل پروفیشنل ډیوټي ادا بیا بول تاسو دې غلا چې په بلوچستان کې د 13 هفته کې بل څه دي چې یو جن شهید شول. پولیس دا وایي چې دا د چي دا واردات دي او دا چړي والی نه دا فیملی او نه د جن جنل کمیونټي چې دی هغه فلال په دې اتفاق لري. موږ دا وایي چې ګورنمنت کار دي چې ګورنمنت
د 2000 کال د جولای په میاشت کې په اسلام آباد کې خبریال متی الله جان وتختول شو. تیر میاشت په اسلام آباد کې مشهور خبریال افسار عالم د خپل کور مخې ته په وسلوال برید کې ژوبل شو. د خیبر پختونخوا د خبریالانو د سازمان خیبر یونین آف جرنلسټ جنرل سیکرټری محمد نعیم د مئی پر 15 مشال ریډیو ته ویل حکومت یو خوا قانون سازی کوي او بل خوا په خبریالانو بندیزونه لګوي.
نه 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 بالکل دا قانون سازی دوی دا قانون سازی کوي لګیا دي. 10 ورځې مخکې د پیمرا نه یو نوټیفیکیشن جاری شوی دی چې په صحافي بد کابینټ میټینګ خبر نه ورکړي. نو دا تاسو خپل پوی خلک ته تاسو ټول اوریدونکي پوی خلک دی وی دی یو طرف ته دوی د وفاقي کابینې خبر اجازه نه ورکړي چې وفاقي کابینې اجلاس کوي ریپورټر نه کوي. او بل طرف ته وی پروټیکشن چرته دی؟ پروټیکشن دي موږ ته روخي کنه. پروټیکشن حواله سره آرټیکل 19 حواله سره موږ ته کم حقوق حاصل دي چرته دي؟
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت وايي دوی په هیواد کې د ازادي میډیا لپاره کار کوي او پر خبریالانو د وسلوالو بریدونو غندنه کوي. د دغه ګوند د انفارمیشن او براډکاسټینګ د حکومتي کمیټې غړي عثمان خان ترکه د مئی پر 15 مشال ریډیو ته وویل حکومت یې کوشش کوي چې دغه بل زر منظور کړي.
وایه تاسو ته فوج تاسو ته فوج په هر طریقه باندې تاغه مخکنه چې کوم حالات وو د شهر د وخت په وسوم زیات تر چې نو ځنې وخت دی ذاتی او تاسو په وجه باندې تاسو سره بدبرګي کیږي د خلکو کراوډ کې کیږي په دې سپورټ کې یو ادر وایز هم کیږي دا نه دی پورته تاسو لا هغه حقوق او هغه تحفظ در خپل په کار دي کوم چې د هر پاکستانی د آئین او د قانون د نن حق کیږي او د ادارو د خلکو خاص کر چې کوم حق کیږي نو په هغه کې زما خپل خیال دی چې تاسو اولین په کار کې تاسو ته.
بلخوا په پاکستان کې د خبریالانو ټولنې وایي د عمران خان حکومت له راتلو سره نه یوازې په ملک کې پر میډیا بندیزونه زیات شوي دي، خبریالان بې روزګاره شوي دي، بلکې پر دوی وسلوالې حملې هم زیات شوي دي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو اوري. د پاکستان په عدالتونو کې څه د پاسه 2 میلیونه کیسونه داسې دي چې لای هم پریکړه نه ده شوې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن پرې اندېښنه ښودلې ده. د قانوني چارو پوهان وایي د پاکستان عدلیه د انګریزانو د وخت پر زاړه نظام چلیږي چې اوس باید نوی شي. وزیر اعظم عمران خان هم په دې اړه څو ځل خپله اندېښنه په ډاګه کړې او د عدالتي نظام د اصلاحاتو خبره یې کړې ده. دا ستونزه باید څنګه حل شي؟ د دې جواب معلومولو لپاره د بشیر ګواخ رپورت واوري.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن د مې په درې مخ پاره کړی ریپورت کې ویلي چې په دې ملک کې 2.1 میلیون کیسونه په عدالتونو کې د ځنډ ښکار دي او فیصلې پکې نه دي اورول شوي. په ریپورت کې زیاته شوې چې دا شمیره په 2019 کال کې 1.8 میلیون و. کمیشن اندېښنه ښودلی چې په مقدمو کې فیصلې په ځنډ کېدل د انصاف ځنډېدل دي چې د بشري حقوقو د تروړلو په معنا ده. په کوټه کې وکیل علي احمد کاکړ وایي د فیصلو ځنډېدلو یو وجه د شاهدانو د وړاندې کولو غلط سیستم او بل د مقدمو لپاره د ختم په مقرره شوې مودې عمل نه کول دي. نموړي د مې په 15 مشال ریډیو ته ویل
کوټ خپل باید د یو ټایم فریم کې شي پغه کې پای پای کې بیا دا میټر ډیسایډ سي اوس دني کې سونه داسې دي لکه د ریکوري سوټس دي پای کې 6 مینه 5 میاشتو پیریډ دی پای کې سي د چا پیسې سي ریکور کوي یا 5 میاشتو پیریډ دی مګر بدقسمتی سره وکیل سي هغه مختلف فورم زویل کې لاغه وجه زخه دا کیس ډېر مشکلات په کلو باندې باندې ډیسایډ کړي نو سچيري ټایم فریم ڈیسائیڈ سی اما پرسیکیوشنز مضبوط سی نو موږ ډېر مشکلات څخه ځان خلاصولای شو.
په هغه کسانو کې چې د مقدمو اوریدنې ژوند په تکلیف کړی یو هم د بشري حقوقو فعال سنا اجازه ده. پر نوموړي د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسو کې د تقریرونو په محل د پاکستانی واکمنو په پالیسیو د نیوکو له امله د ریاست سره د غداري تورونه لګول شوي او 44 کیسونه ورته جوړ شوي دي. نوموړي دا تورونه بې بنیاده بللي. هغې د مې په 15 مشال ریډیو ته وویل چې نږدې هر اونۍ به عدالت ته حاضرېدله خو قاضیانو به د یوې یا بلې وجې فیصله نه ورته اوروله.
تقریبا 2.5 یا 3 کاله په ای سی ایل په کیس زما په عدالتونو کې روان وو. سلسله چې کله عدالتونو ته شي نو اول خو پولیس ریکارډ نه پیش کوي او چې ریکارډ به راغی نو بیا به اکثر دا و چې حکومتي وکیل به وي چې زه تیار نه یم یا ماته لږ وخت پکار دی. کله به د جج مسله په سیشن کورټ کې د جج مسله ډیری په های کورټ کې خو زیاتره به دا و چې جج به راغی خو کې به یو غټه ستونزه دا و چې کیسونه به دومره ډیرو او زمونږ سره به یو بل مسله دا کېده د ریسنت ورځو کې خدا کیږي چې د کیس تغه په نوټس کې داسې نمبر باندې واچي چې ستا نمبر راځي راځي ته د عدالت وخت ختمي ته به حاضری کې ته به کینې ته به ټوله ټوله ورځ بیا غې د ناشته
د زینو خلکو ضمانت نه کېدو لوجي هغه بغیر له مقدمه په زندان کې پراته دي. د قیدیانو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان پر ویبپاڼې د خبرو شو شمیرو تر مخه دا مهال 43 او 8 بندیان داسې دي چې عدالتونو یې کیسونه نه دي فیصله کړي. د دې ادارې په خبره کله چې فیصلې وزنډیږي نو په زندانونو د بندیانو د شمیر زیاتېدو له امله بوج ډېریږي. د پاکستان پخوانی اټارنی جنرال او قانون پوه قاضي محمد انور د مې په 15 مشال ریډیو ته وویل چې د دې مشکلاتو د ختمولو لپاره په دې ملک کې د عدلي زور نظام باید نوې کړل شي.
کیسونو تعداد او د هغه مقابله کې د عدالتونو پورې یو یو عدالت کې چې د هغه څو کیسونو زموږ زیاتې چې هغه انصاف کوي کیسونو ته نه هغه دوی دوی کیسه په یو کې چې کوي او د ته کې یو یو ځای ته چې د دې د عدالت نه کیسونه وزانه چې چی او هغه کې هیڅ څنګه کاروي ونه شي یو کې ګورنری د کې د دې د مکیز د خاصي د کیسونه مې د کی او چې کوم کیسونه د کی نه خلک پدې سپارښتنه باندې کیسونه لګي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې کله په 2013 کال کې ټاکنې وګټلې نو دا ژمنه یې وکړه چې عدالتي نظام به سموي او خلکو ته به د انصاف ورکول اسانوي. نوموړی د دې کال د مارچ په میاشت کې په اسلام آباد کې په یو سیمینار کې د پاکستان پر چیف جسټس ګلزار احمد غږ وکړ چې پر عدلیه دي د خلکو باور پیدا کړي. د بلوچستان های کورټ چیف جسټس جمال مندوخیل د اپریل په 8 په کوټه کې ویغونډه ته ویل چې د چیف جسټس ګلزار احمد د لارښوونو تر مخه به د ډیرو نوو عدالتونو ودانۍ جوړیږي چې د خلکو د مقدمو اوریدنې به ورسره چټکې شي. دی وایي موږ اوس په دې غور کوو چې د ججانو شمیر زیات شي. د راتلونکي لپاره پلان دا دی چې د عدالتونو ودانۍ په داسې شکل جوړې شي چې که د نورو کوټو او یا ججانو ضرورت پکې پیښیږي نو په اسانۍ سره ور اضافه کړل شي. یو قانون نوی راغلی چې موږ ته د دې واک راغی چې د یوې سیمې جاج واخلو د حدونو په تعینولو سره ورته نور ججان ورولېږو. د اپریل په 15 نیټه د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې په عدالتي نظام کې اصلاحات د تحریک انصاف هیله ده خو چې تر څو ورسره اپوزیشن او د عدلی چلون کې قاضیان نه وي ناس شوي دا هیله به پوره نشي.
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو. مشال ریډیو اوري په پیښور کې د سهار لسنی می بجې کې دن کې دي د مهمو خبرونو لنډیز واوري. په شمالي وزیرستان کې د فوز او وسلوالو ترمنځ پنخته کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي دي. امنیتي چارواکو مشال ویډیو ته ویلي چې تیر ورځ په رزمک کې د فوز او وسلوالو ترمنځ پنخته کې د دوی یو کپتان په ګډون درې سرتیري وژل شوي او شپږ نور یې جوبل شوي دي. د برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د خیبر پختونخوا د ځینې هسپتالونو ډاکټرانو د تیرو شپږ ورځو نه په احتجاج دي او له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې پر دوی لګول شوي پروفیشنل ټیکس ختمولو سره په هسپتالونو کې د سیاسي مداخله ختمه کړي. د ډاکټرانو د احتجاج په اړه د صحت صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې حکومت یې کوشش کوي چې د ډاکټرانو ټولې مسلې هوارې کړي. په پاکستان کې کووډ 19 ناروغي په تیر یو شواروز کې نور 119 کسان مړ کړي دي. چور سره په دې هیواد کې له دې ناروغي د مړو شوو ټول شمیره 15500 اوریدلې ده. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي وپاڼې تر مخه په تیرو 44 ساعتو کې نور 4198 تازه پیښې ثبت شوې دي. چور سره د ټولو ناروغانو شمیر 8640 ته رسیدلې دي، خو په دې هیواد کې 1340 نه زیات کسان له کرونا رغېدلي هم دي. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړي چې ویل کیږي د هلمند په روانو جګړو کې امریکایي الوتکو بمباری کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان مشال ویډیو ته وویل چې اوس سل په سلو کې ټول فوزي عملیات افغان ځواکونه کوي. په هلمند کې له څلور ورځو راهیسې جګړې سختې شوې دي چې په زرګونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. او د عراق صدر برهان صالح ویلي هیواد یې یو شمیر ځله د سعودي او ایراني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو کوربتوب کړی دی. د مې په 15 نوموړي د بیروت انسټیټیوټ د تنګ ټینګ آنلاین غونډې ته وویل دواړو ملکونو چارواکو ترمنځ خبرې له یو ځل څخه زیات شوې دي. ښاغلي صالح د دواړو خواوو ترمنځ خبرې مهمې او ګټورې وبللې، خو نوموړي نور جزئیات شریک نه کړل. اوریدونکو د ژمنې سراسم اوس وخت شوی دی د 19 پروګرام سندرې جادوګرې. د دې پروګرام کوربا هارون باچا دی. نورازې چوایورو
ستړي مشایي زه هارون باچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې ونې په خبرونه کې د سندرغاړي مشال سندرې او د هنر پاړې د خبرې اورو. مشال په کندهار کې زیږیدلې، خورتیرو شاوخوا اتسل ویخت کالو راهیسې په کراچۍ کې اوسي. د زیاتره ولسی سندرې لکه اترنیزی او کاکړای وغیرہ ویلي، او په کراچۍ سربیره د بلوچستان په پښتون میشته سیمو او همداراز د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې یې کنسرټونه ورکړي دي. مشال په سیاسي توګه هم فعال پاتې شوی او په زیاتره سندرو کې یې پښتنو ته د ملت پالنې پیغام ورکړی دی.
Let's go.
د سندرغاړي مشال په غږ مو د سندره ووري دا نو موري وای اصلا د کندهار د خو په کراچۍ کې لوي شوی هم هلته خپل کورنۍ سره اوسي او د ژوند سختۍ او د ته اړکړې چې موسیقي د روزګار دی وی وسیلې په توګه خپل کړی نو موري زیاتوي د هغه ورځې په تمه ده چې کشران یې د هنر مخته یوسي او د خپل وخت او انرژي خپل شاعرۍ او سیاست ته ورکړي
زما خپل ذاتی پیدایش کندهار بیا تقریبا د لس یولس کال په عمر کې چې زه دې غیر ته راغلی یم کراچی ته تقریبا په اویا یو اویا دو اویا کې تقریبا زه په کراچی کې اوسم اوس بالکل د سند شهري یم د هغه ځای شهریت لرم پاسپورټ شناختي کارت ډومیسایل د بچیانو پیدایش دا ټول اوس تقریبا زه د کراچی د اویا ولک پښتنو عیسایم زما ټول ژوند په کراچی کې ماشوموالی ځواني هلکوالی ایز طالب العلم سیاست هم د کراچی د پښتنو نه زده کړې نه ګوډه او موسیقی و شاعری هم تقریبا ایز طالب العلم د کراچی د پښتنو یو یا یو لک پښتنو د شاعرانو د استادانو نه زده کړې ده زه د خپل کورنۍ د ترخوار خو په وجه زه او زما دوه ورونه تقریبا کراچی ته په اویا کې دي او زموږ ژوند هلته دی موږ د هغه ځای نه څه کړی دی زما ټول پروګرامونه په کوټه کې دي موسیقي خو زما د ماشوموالي د ورکول نه ناسته وه بیا د شوق تر حده پورې په دې خادي کې په هغه وخت خادي کې دی کله کله د ملګرو سره یو دوه مینوټو ته لس مینوټو ته سندرې ته دوه ته نصیب شو زما بالکل زده کړه نشته زما استاد نشته حالات زما استاد دی ما لږ ډېر د شوق د حده پورې ویل بیا زما په دې ملا باندې درد راغی بیا ما د خپل آواز د معاش لپاره استعمال کړي په وطن کې لږ ډېر انسانانو ما ته پذیرایي راکړه او زه یې قبول کړم زما د رزق مسله دا وخت لکه د موسیقي سره تړلې ده درشته کال په عمر بزو سو سکیل دا مال ګډیر د خپل مشران له ذکر یغه خپل کشران تور متفقین کما وزه خپل وارخ سکینم خپل شاعری ته خپل سیاست ته دوباره لکه چمتو شم برین دواله په لاس کې وړل ډیر ګران کار دی او درې واره زما مجبوری ده
مشال وای ډیره پښتانه چون پر اتن مهندی ځکه نو ده هم پخپلو کنسرتونو کې زیاتره د اتن سندری وای د نوموړي په خبره د بیلا بیلو سیمو پښتانه بیا خپل جلا جلا اتنونه لري خو زیاتوی چې د موسیقۍ الکترونیکی آلاتو پر اتن هم اثر کړی دی او هغه زوړ خوند یې پاتې نه دی
زمون چې مته تقریبا اتن ډیر زیات دغه مقبول دی د خلکو خوختي اتن خو نه اصلي ته هغه د منځني پښتنو شی لکه پکتیکا وزیرستان یا ترشلګره پورې او په خوا د اتن د ډول سره کېده یا زیات زیات هغه تورې او سرنا چې بیا کول نن سبا تقریبا د شل پنځه کال نه دا لازمي شو په هر واده کې په هر د ټي وي په پروګرام کې تقریبا په سل کې 50% و اتن ته خامخا ورګزول شي لکه څنګه چې د پښتو په وینو کې په لهجو کې لږ ډېر پارک د افریدو د مسودو یا مثال د خټکو یا د کندهار یا بالکل د پښین د هغه شپلیجو کې خو لږ ډېر پارک راځي نو پاتړونو کې لږ ډېر پارک لیکن دی هغه یو شی وړومبۍ لا چنچل دی دوه لا دادرا ده بس په دغه دادرا او په دغه چنچل کښې دغه شیزون اړی را اړی یې نو بیا لګوټي نوی رنګ بیا زوړ رنګ کله کله بلوچي رنګ په کښې ګټ کې کله بینډیا را په کښې ګټ کې اوس په اسان کښې لږ لږ دا درخت شکل چې موږ ورته وایو دا په کښې را لکه څنګه چې زمونږ په موسیقي کښې مغربي موسیقي دا نه شوه زمونږ د موسیقي هغه چهره یې ور خرابه کړه داسې په اتان کښې مو رقص ور داخله شو اتان په خپله داسې رقص نما غونې نه دی اتان ډېر خوندور شی دی
مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د سندرغاړي مشال سندرې او د پښتو موسیقۍ په اړه د خبرې اوري نوموړی وایي د خپلو اتڼیزو سندرو لپاره د سیمې د ولسي شاعرانو شعرونه را اخلي او یا هم کاکړۍ او ټپې پکې وایي د ده په وینا یو سندرغاړي ته هغه وخت پروګرام خوند ورکوي چې پوهیږي اوریدونکي ورته غوږ دي او یا هم په منظم ډول اتڼ ورته کوي
ظاهر ده ولسی سلونه دی ولسی شاعرانو لبیا من کار آلو چه پا کفل کنشش کهو خودی که اکثر ده آغان کاری غاری و توایی بیازه منگ ده وطن غلو پا لوی فتح چی کمی تپی منگو توایی تپی مصره ده پا که که گی هم مصره ایزی پا که گی اغاز منگ زورو سندر غارو چی ویلی گی تدیم یا گل زمان استاز و داشت خلق و توک مرد توک جوندی زیاد داشت زون پا که ده که گی آمی سندری پا که ویل که گی کلیوالی تر دونه دی نو ده بلکل دی شعره دی د دې به حساب مونږ څنګه نیسو ملګری لس تنه پاسي ګاتان کې چې دغه ستړي چې لس نور چمتو وي هغه ستړي کوي چې نور چمتو وي شپه ټول په اتان کې چې دا خود رسمیت تیر دي زموږ غوډي پروګرامونه دي په هر پروګرام کې اتان لازمي دي چې ستا ولستا دېنس تقریبا خوان دا دی بیا خو تا ته هم خوند درکوي که چیرې هغه بور وي هغه ښه شعر یا په کلام نو بیا خو تا ته هم خوند نه درکوي که چیرې هغوی ته خوند درکوي بیا لازمي خبره ده
مشال وای دتا ګران واچ په پاخه عمر د موسیقۍ زده کړې تکینی نو موړ البته ل ځوانو سندرغاړو غواړي چې موسیقۍ له استادانو یاد کړي د په خبره د موسیقۍ د زده کړې لپاره تر ټولو مناسب ځای په خبر ده مشال په ان وخت کې د ډیره پښتو سندرو د شعر موسیقۍ او ویډیوي چارو ل معیار مطمئن نه ده
یو خو چا دا چې مجبوري وي لکه زما چې وه ما د ژوندانه په اخري برخو کې دې کار ته لاس کړي او د دې کار معلومات تاسو ته شته دا په ځواني کې یا ابتدا کې په لږ وټې اسانۍ زده کېږي په اخري عمر کې ډېر په کم زده کېږي دا اوسني سندرغاړي چې زه ګورم دیو کمال ټول یا د انجینیر دی یا د موسیقارانو دی د اواز کمال خو یا اسټوډیو جوړ کړی دی یا دی بهترین سندریانی پکې راولي یا داسې نارینه د جنکو په ذریعه جنکۍ د نارینه وو د بهترین د دې عکاسي او د دې ډیګوریشن په ذریعه چلیږي. زما په خیال هنر هغه هنر دی پاتې دا شی زه بالکل ناکامه ګڼم د خپل وطن دپاره. دا شی دی چې زه یو سندرغاړی لیکن په خپله ژبه په خپل کلتور مو زړه خفه کېږي. په کار ده چې زموږ شی دومره ونم روړل شي لکه نن سبا چې صرف ژبه پښتو وي نور طرز اهنګ موسیقي لباس ولاړه دا ټول انګلیش دی. زموږ خواهش دا دی فکر زموږ د پښتو موسیقي چې دا په صحیح معنا په پېښور کې زده کېږي علمونه خو د امن در سور لاندې زده کېږي. موږ په وطن کې بدبختانه که پېښور دی که کوټه دی که کندهار دی که کابل دی د ډېر وخت جنګ زده دی. زموږ د موسیقي مکتبونه چې دي هغه لږ ټي په یا خو نه و په نیشت باندې شمارو بیا چې واغه ډېر زخمي دي. نو دا وخت د زده کړې ځای پېښور دی. په کار ده چې خلک پېښور ته ځان رسوي لږ ډېر د زده کړې ته وخت ورکړي. زموږ په خپله مشرقي موسیقي کې بهترین طرزونه دي جوړ کړي بهترینې نغمې او کیسونه دي جوړ کړي. د پېښور د څلوېښتو کال کیسونه دي نغدي رکیب لالا دي نغدي فضل ربي لالا دي نغدي ولیدات دي نغدي ځوانان دي نوي جدید په خپله طبله په خپل ربار په خپله باجه کې دي جدید طرزونه پیدا کړي. دا قرآن چې تا مغربي موسیقي په ځان
مشال وای د سیمې امنیتی حالاتو پر پښتو موسیقۍ اغیز کړی دی. د په خبره د پښتون وطن نام نه یو ولس نه دی پریښی چې خپلې خوښۍ په سندرو او دودیزو نڅاګانو ولمانځي. مشال زیاتوي په خیبر پښتونخوا کې هم ملګري لري. هلته یې وخت په وخت سفرونه او د موسیقۍ محفلونه کړي دي.
چې د 2014 خبره او چاته شوې ده چې ګوا امریکایان یعنی ټو هغه سپلایي هغه ډالري هغه بالکل لار ورک شو. بل زه په ایمانداري در کوم د یو سیاسي طالب العلم پر شت باندې چې د افغانستان خلکو زما په خیال زه فکر کوم چې د خپل سرمایه بالکل بهر ایستلې ده. پیسې په هغه شان نشته پروګرامونه شته د خلکو شکایت هم په خپل ځای دي. او بیا چې کله تاوده ساړه پکې راځي کله ورک شي کله دغه شي هغه د امنیت ستونزه په وړاندې چې دلته کله د ماکیو د مړیو جوړې زیاتې شي نو بیا ظاهره د پروګرامونه هم کار شي چې بیا یو څه سوالي بیا خلک لږ چې د امن په سوري کې شي بیا پروګرامونه شروع شي. پروګرامونه بس د امنیتي ستونزو سره تړلي دي. واقعا زه خو نو د کراچۍ د و څه لیکو کاله باشندین زما لا جواز داسې د چزام بنوڅم هم پردایم هم د خوابیم هم د پکتیم هم د پکتیکان د هرې لاجې له لګ لګ څخه ذکرې دا به د میټو له خپل سره څلېخ کاله کراچي دا بیا ولکو پښتو ته د پښتون ډېر لوی منډې ده. نو زه د هرې سیمې سره لګ لګ ډېرې علاقې لرم اوس ته خبرته پکې نو شریعت د بدره پیرې پکې تله ما اټک تکلې اسلام آباد ته تللی دا غلا ته خبر خلګو نو پروګرامونه خوښ کړی دي. اپر دو پروګرامونه مې چیرې دي زیاته پر دې ماوري پاتې دو کې زیاته تعلقاتي بیا اوس خو د میډیا دا ور دي استخباراتو دا ور دي د مسافرو د مندګي نو په چینل ورکو په کیسټ کې ورکو په سیډیانو کې ورکو موږ وای د خپل مسافرو د مندګي یو لاس څنګه نسمه ته په چینل کې کوو فټنه نو ورکو کې وو وختو خوایسته وکي نو خلک په جازونه کې ورته موږ په دې وګو کې پلانبه ورشو او کې نو وخت د خپل مخه زه دا یتل دي خپل وطن نشم ستړي کولای. د خپل وطن لښته پښتانه تقریبا تر اوسه نه دي ستړي کړي.
اوریدونکو د دیونه په سندري جادوګری خبرونه کې مو د سندرغاړي مشال سندري او د هغه خبري وورې دي. د خبرونه په پای کې د نوموړي له دی یو بلې سندري هم خوند واخلي. زه هارون باچا اجازه درنه غواړم په مخامخه
Stand up. سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځید سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر
دا هر څه د مشال رادیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بونیری سره
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې